پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د کابل په وخت د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې په اړه هیله مندي ښودلې او وایي د به د سولې او سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې مرسته وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه کړې دي. نور راپورونه هم لرو. په پیل کې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د اسدی رادیو اوریدونکو سره مو سه په مکرای د 2 ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله خبري کیږي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې بعد خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. د امریکا متحده ایالاتو پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه ولګول او د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس نیوکه کړي چې جان بولتن یې د ملي امنیت لپاره خپل صلاحکار ټاکلی دی. پوره خبر نو اوري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشره، د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د 20 نورو هیوادونو استازي برخه لري. دا غونډه سبا پای ته رسیږي او پریکړه به په ګډه اعلامیه کې اعلان شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن په کابل کې د کانفرنس د اهمیت په اړه خبريالانو ته وویل:
امیدوار هستیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه روسی کابل در تحقق آرمان های مردم افغانستان در همکاری های منطقوی، اما در نهایت انشاءالله در تحقق صلح و ثبات در کشور.
د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شینن په غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په تاشکند کې روانه غونډه به په افغانستان کې د سولې سیاسي جوړجاړي لپاره د کابل پروسې په کانفرنس کې د شوي پرمختګ ملاتړ وکړي. سره له دې چې غونډه د افغانستان پر سوله ده، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې لپاره چې غونډه د دولتونو د استازو ترمنځ و د طالبانو د استازو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. د جرمني د دفاع وزیر ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. په بلخ کې د 209 شاهین قولي وردو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جرمني د دفاع وزیر بلخ ته په سفر کې د دغه قولي وردو له قومندان سره کتلي دي او دا خبره یې کړې ده. رپورټونه ویلي دي چې په د جرمني د دفاع وزیر هم دا راس په بلخ کې د خپل عسکرو له استازو سره کتلي دي او ورته ویلي دي چې په افغانستان کې د یو اوږدمهالي ماموریت لپاره ځانونه تیار کړي. دا مسله به وروسته په خبرونو کې په خبرونه کې واوري. په اورزګان کې چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل شوی دی. د اورزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د نصرت په نوم پوځي عملیات روان دي. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته ویلي چې په عملیاتو کې بهرني ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو هوایي ملاتړ کوي. په عملیاتو کې چې له تیرو دریو ورځو راهیسې روان دي، دوه عسکر او اته وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ازادي راډیو ته ایمیل استولی او ادعای کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یې له سیمې په شا کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله پر دې شرکتونو شک دی چې د اټومي ټکنالوژي له تجارت سره یې ارتباط درلود. دغه اقدام به د پاکستان هغو هڅو ته زیان ورسوي چې دا هیواد غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړی چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي شي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې شي. د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل صلاحکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د امریکا ولسمشر خرابه پریکړه کړې او واشنگتن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د بولتن یو ویاند د څرګندونې رد کړې او د ایران له لوري د پروپاګند برخه یې بدلې دي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا مشر علي شمخاني ویلي جان بولتن په 2018 میلادي کال کې د ایران د مجاهدین خلق ډلې له استازو سره کتلي چې د ایران له حاکم رژیم سره مخالفت کوي او د پرځولو ملاتړ کوي. خو د ایران د مجاهدین خلق ډلې له بولتن او نورو امریکایي چارواکو سره د کتنو او معاملو په اړه خبرونه رد کړي دي. شمخاني د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. په مصر کې نن د جمهوري ریاست انتخابات دي. په دې ټاکنو کې تقریبا معلومه ده چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به دوهمه دوره هم وګټي، خو بیا هم خلک د رایو مرکزونو ته روان دي او د رای ګیري بهیر پیل شوی دی. د رایو ورکولو دا بهیر به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې درې ورځې روان وي او د ټاکنو رسمي پایلې به د اپریل په دوهمه اعلان شي. په مصر کې تقریبا 6 میلیونه وګړو د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي د رایو کارتونه یې اخیستي دي. د رایو مرکزونه به هره ورځ 12 ساعته پرانیستي وي. د عبدالفتاح السیسی په وړاندې موسا مصطفی موسا کاندید دی چې ډېر نه دی پیژندل سوی او انتخاباتو ته په کم وخت کې د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ. عبدالفتاح السیسی ویلي په دې کې چې په انتخاباتو کې په وړاندې ډېر جدي کاندیدان نه دي درېدلي، دی نه دی ملامت. په مصر کې د داعش ملګري ډلې خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو پر مرکزونو به حملې وکړي. او په روسیه کې د بهرنیو حالاتو یا ایمرجنسي اداره وایي په سایبریا کې په یو سوپر مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله د مړو شمېر 350 لوړ سوی دی. د مسکو په تقریبا 3000 کیلومتره لرې پرته سیمه کې پرون اور ولګېد او شاید مړو شمېر زیات سي، ځکه د مړو د را ایستلو کار روان دی او د ژغورنې مامورین وایي چې ډېر کسان دا ورک دي. د اور لګېدنې علت لا نه دی معلوم او چارواکي وایي پلټنې پیل کړي دي.
خبرونه مو لازده یه راژیو آوریدل. دوستانو لکه چې مخکې مو ویل په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه روانه ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هیله ښودلې چې د غونډه به د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي.
امیدوار استیم چې د افغانستان کمک کنه به ادامې روسي کابل در تحقق آرمانهای مردم افغانستان در همکاری های منطقوي.
په دې اړه به د سیاسي تحلیلګرانو نظر هم واوري. دا به هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتو پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولي دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. د نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو. د خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د تاشکند کانفرنس په د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل چې دا یو مهم نړیوال او سیمه ییز کانفرنس دی. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د تاشکند په کانفرنس کې به د سولې په اړه د افغان حکومت په وروستي دریځ بحث وسي او اجماع به رامنځته سي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د افغان حکومت اجرایه رئیس د تاشکند کانفرنس ته لمند دی او وایي چې په دغه کانفرنس کې به د کابل پروسې پریکړې تعقیب سي او له عملي کېدو سره به یې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل په یاد کانفرنس کې به له افغان سولې سربیره په سیمه ییزې همکاري هم بحث او خبرې وسي. هغه وای د یو مهم نړیوال او سیمه ییز کانفرنس ته امیدوار یم. دغه کانفرنس د کابل د پروسې له دوام سره مرسته وکړي. ان شاء الله د تاشکند کانفرنس به د افغانستان د خلکو له ارمانونو سره چې سوله او ثبات او دغه شانیت کانفرنس به له سیمه ییزې همکارۍ سره هم زیاته مرسته وکړي. ټاکل شوی ده دغه کانفرنس نه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل سي چې له افغان ولسمشر سربیره به د ازبکستان ولسمشر هم وینا وکړي. د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیې، پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د څه باندې 10 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو هم ګډون وکړي. د کانفرنس ګډونوال به د افغانستان د سولې پروسې او په سیمه ییزه امنیتي همکاري بحث او خبرې وکړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي د تاشکند په کانفرنس کې به کابل پروسې دویم کانفرنس په ځینو حقو مسایلو چې سیمه ییز همکاري پورې تړاو لري بحث وسی.
مهمه خبره دا ده چې د کابل پروسې دویم کانفرنس بعضې مسایل سیمه ییز همکاري پورې اړتیا لري. زیاتره مسایل چې هغه باید د سیمه ییز همکاري په حضور کې ترسره شي. زما باور دا ده چې د افغان حکومت خبرې د افغان حکومت دریځ د دې بحث کې چې تاشکند په کانفرنس کې د پراخ بحث باندې نیول کېدو څخه وروسته عملي جنبه خپرولی شي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ورځنی کانفرنس داسې مهال پیلیږي چې د روان میلادي کال د فبروري په 28مه د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ سو او افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړل. تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان حکومت دغو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د نړیوال یو ځل بیا په دې هېواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. خالد سادات وای په دغه کانفرنس کې به هغه شکونه چې روسیه یې د افغانستان مرکزی آسیا او په سیمه کې د امریکا د حضور په اړه لري مطرح سي او روسیه به په ښکاره توګه ځوابونه ترلاسه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
له رحمت الله افغان څخه مننه کوم. دوستانو، الکسی مخکمی هم ویل چې دا موضوع به وروسته تحلیلوو. همدا اوس راسره د ټلیفون له لارې حسینه صفوي د سولې د عالي شورا غړې راسره ده. میرمن صفوي، تاسو ته خبرونې ته ښه راغلاست وایم. که تاسو په دې برخه کې راته ووایاست چې د تاشکند غونډه د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره څومره مهمه ده او څومره ورته هیله مندي سته چې وبکولی سي چې د سولې مذاکراتو ته لار پرانیسي.
ډیره مننه ستاسو نه د راډیو ازادي ټولو اوریدونکو ته سلامونه او ستاسو ته مننه. ستاسو مننه کوم چې غواړی چې نور هم پیغامونه د سولې خپره کړي. زه فکر کوم چې د تاشکند کنفرانس هم یو ډیره مهمه کنفرانس دی. اول ښه اقدام تقدیروم، اول ښه اقدام دا دی چې دا ډیر زر د کابل پروسې په تعقیب دایر شو او په دې کې تقریبا ډیر زیات نړیوال همکاران، خصوصا هغه همکاران چې په تیر شوي کلونو کې افغانستان سره مرسته کړې ده او دوی کوښښ کړی دی چې د افغانستان د سولې راوستلو کې یو مهمه ونډه ولري، دوی په کې برخه اخلي. او همچنان موږ همیشه د سیمه ایزو مسائلو باندې ډیر تاکید کوو چې دا خپل د دې کار کارندوی دی چې په سیمه کې نیول کیږي او په سیمه کې هغه نړیوال ټولنه چې غواړي چې د افغانستان په سوله راوستلو کې مرسته وکړي، دوی ټول پکې راځي او خپل تعهدات پکې دوباره اعلانوي. او هغه یو شی چې غواړم د سولې د عالي شورا د غړیتوب نه وایم، یو موږ همیشه د ښځو د اشتراک او د ښځو د فعال ونډې په خاطر غږونه کړي دي او پیغامونه ورکړي دي او د دې ټریبیون نه هم زه غواړم چې په دې په ټولو باندې غږ وکړم چې دوی ښځو باندې هم حساب وکړي، ولې چې موږ فعالې رسېدلې ښځې لرو چې په دې بخش کې تخصص لري او دوی کولی شي چې د افغانستان په سولې پروسه کې یو مهم ونډه ولوبوي.
بله میرمن صفی، من نستاسو نظر شدی دیت په کتو چې د افغانستان د سولې په اړه تر دې وړاندې هم په وار وار غونډې سوې دي، سیمه ییزې غونډې رابلل سوې دي، نړیوالې غونډې سوې دي، خو کومه مثبت نتیجه نه ده درلودلې. په دې غونډه کې د طالبانو استازي شامل نه دي او د دوی دریز معلوم دی چې دوی له امریکا سره خبرې کول غواړي، نو د هغوی نه موجودیت څنګه تاسو ارزوي د دې خبرو په پرمختګ کې؟
زه فکر کوم چې اول خو دغوی موجودیت ډیر مهم و، ولې چې افغانستان د یو دولت مستقل دولت په صفت دوی ته وړاندیز وکړو، دوی باید وړاندیز منلی وی او دوی باید راغلی وی او ناست وی او خپل هغه برنامې چې دوی لري دوی باید د نړیوال ټولنې د ټولو په حضور کې شریک کړی وی. اوس چې دوی نه دي راغلي، زه فکر کوم چې دا د دې موقف ته هم یو پیساب یو شاخص دی، یو ضعیف شاخص دی چې دوی نشو کولی چې خپل هغه مکمل موقف بیان کړي چې دا ډېر ضرور دلته او د دولت په صفت افغانستان دوی ته وړاندیز ورکړو. نو هیله لرم چې په دې کې د دیو دغه نشتون هم باید دی باندې بحث وشي او دیو ته نور راهکارونه ایجاد شي ترڅو د دیو د نشتون دلایل پیدا شي چې څه دلایل دي چې دیو دلته وجود نه لري.
بله، یو بل پوښتنه دا ده چې تاسو د سولې د عالي شورا غړي یاست. آیا د سولې عالي شورا داسې کوم څه واضح دریځ ښودلی دی یا غوښتنه یې کړې ده چې باید حکومت طالبانو ته بلنه ورکړې وای په دې غونډه کې د تاشکند؟
زه فکر کوم چې سولې عالي شورا خصوصا د دې نوې ستراتیژي سره د اول ورځ نه د سولې عالي شورا رهبري همیشه سولې پروسې ته راغلاست ویلي دي، او ټول هغه ورونه او خویندې، ټول هغه کسان چې د افغانستان د سولې راوستلو کې ښکیل دي، دوی ټولو ته یې دعوت ورکړی دی د خبرو کولو دپاره، د مسایلو هماهنګولو دپاره. دوی همیشه ټولو ته ښه راغلاست ویلی دی.
ډېره مننه کوم حسینه صفی د سولې د عالي شورا غړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، اوس به هم ورسو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتو پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولی دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. دغه اقدام به د پاکستان هغه هڅو ته زیان ورسوي چې د هیواد غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړی چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده چې همدا اوس سره په سټډي کې دی. نوري صاحب، فشار اخلي که په سر کې دا راته چې پر دغو اوو پاکستاني شرکتونو دغه بندیزونو د امریکا د کوم ادارې لخوا لګول سوی دی او د علت په اړه څه ویل سوی دی؟
بلې فریبا جان، پر دغو اوو پاکستاني شرکتونو دغه بندیزونه د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا څلور ورځې مخکې، یعنی د مارچ په 22 لګول شوي دي. دغه ادارې دغه شرکتونه د بندیزونو په هغه لیست کې شامل کړي چې د امریکا د حکومت له اجازې یا جواز پرته نشي کولای په امریکا کې فعالیت وکړي یا له امریکایي کمپنیو سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا په هغه راپور کې چې د امریکا د حکومت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې د دغو شرکتونو په اړه د امریکا حکومت دا پریکړه په دې خاطر کړې چې فعالیتونه یې د امریکا د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره اړخ نه لګوي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د کمپنیو او ادارو د بندیزونو په لیست کې په شاملېدو سره د شرکتونو شتمني نه بندیږي، خو له دغو شرکتونو سره د فعالیت په صورت کې له امریکایي او بهرنیو کمپنیو البته غوښتل کېږي چې لومړی لایسنس ترلاسه کړي. په دغه لیست کې شامل شرکتونه په امریکا کې د فعالیت کولو لپاره دې ته اړتیا لري چې یو ځانګړی لایسنس ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی، او دغه راز تر اوسه دغو اوو شرکتونو چې زیات مشهور هم نه دي په دې اړه تبصره نه ده کړې.
بله، د دغو شرکتونو د فعالیتونو په اړه څه ویل سوي دي؟
د دغو شرکتونو په منځ کې دوه شرکتونه چې د یوه دفتر په سنگاپور کې او د بل په پاکستان کې دی، په دې تورن شوي چې د یو شمېر هغو پاکستاني کمپنیو لپاره وسایل برابر کړي چې له مخکې د امریکا د سوداګرۍ د وزارت د بندیزونو په لیست کې شاملې وي. یوه بله کمپنۍ تورن شوې چې په لیست کې شامل و د پاکستان له اټومي فعالیتونو سره تړلو کمپنیو ته په امریکا کې تولید شوي وسایل او تجهیزات رانیولې دي. درې نور شرکتونه د اټومي پراختیا په هغو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن شوي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره په تضاد کې دي.
بله، او یو بل پوښتنه دلته دا مطرح کېږي چې د پاکستان پر ضد دغه نوی اقدام څومره په نړیوال ډګر کې د دې هیواد حیثیت ته زیان رسوي؟
پاکستان چې فریباجان مخکې هم ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ په ورکولو تورن شوی، د امریکا دغه نوی اقدامات به پر دې هیواد چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي بلګزار وي. البته پاکستان په 2014 کال کې له دغه ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی، خو دغه پروسه ډیره ورو مخته ځي. د امریکا متحده ایالاتونه د پاکستان په اړه اندېښنه لري چې د هیواد په وروستیو کې اټومي وسلو نوي کوچني سیستمونه تولید کړي دي او دغه راز هم پر پاکستان به فشار زیات کړی دی چې په یو اړخیز ډول دې اعلامیه خپره کړي چې دغه ډول نوې وسلې به نه کاروي.
بله ډېره مننه کوم نوریاس نوري دوستانو خبرونه مو ادامه لري.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پر برمنځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه خپرونې لري. دوستانو اوس به هم ورسو د خان محمد سیند څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په شپږ نویم لمریز کال کې په هیواد کې د شاتو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت 24% زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په شپږ نویم لمریز کال کې د هیواد په 2 ولایتونو کې ټول شاوخوا 1000 ټنه شهد راټول شوي دي. خاغلی رستمی وویل د کرنې او مالدارۍ وزارت د مچیو د پالنې پروژې روان کال کې د شهدو د سکتور د پراختیا لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د شهدو حاصلات له دې هم زیات او کیفیت به ښه شي. خاغلی رستمی دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې په کابل کې د شهدو د حاصلاتو یو نندارتون پرانستل شي. د خاغلی رستمی په خبره د شهدو حاصلات به په دې برخه کې له بهر نه د وارداتو کچه ټیټه کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په نویم لمریز کال کې د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې کموالی رامنځته کړی دی. د دغه وزارت سلاکار خان زمان امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل د افغان ټلیکام په 3G انټرنیټ کې 10% کموالی راغلی او د کورنیو لپاره د همدغه سیستم په انټرنیټ کې 10.5% کموالی رامنځته شوی دی. خاغلی امرخیل وویل د تعلیمي او تحصیلي ادارو د انټرنیټ د بیو اندازه 30% کم کړی شوی دی. د مخابرات وزارت سلاکار دا هم وویل دغه انټرنیټي بیې د روان کال لومړۍ نیټې نه د پلي کېدو په حال کې دي. د وویل هڅه کیږي چې خصوصي مخابراتي شبکې هم د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې تخفیف رامنځته کړي. نن د کابل ښار په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1090 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلوئی بوجۍ 1640 افغانۍ، د وریجو 1.5 منی بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، 1 لیټر پټرول 340 او 1 لیټر ډیزل 340 افغانۍ. او نن د کابل ښار په شاهزاده سرای کې افغانۍ له نورو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو ډالر 9.5 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی سئ دا او د ازادي راډیو نور خبرونه او راپورونه تحلیلونه د ازادي راډیو پر وېپنه هم وګورئ او ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو نن بیلابیل مسایلو ته کتنه کړې ده او مقالې او تبصرې لیکلې دي چې په هغه کې د تاشکند کنفرانس هم شامل دی چې د ازبکستان پلازمېنه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. دغو ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې ده.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د تاشکند د غونډې او په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو د تبادلې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ویسار ورځپاڼې لیکلی ده چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د افغان سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په جوړېدونکي نړیوال کانفرنس کې به د افغان حکومت د سولې طرحه وارزول شي او له هغې به ملاتړ وشي. ورځپاڼې لیکلی ده چې افغان حکومت او امریکا دواړه د کانفرنس ته هیله مند دي چې طالبانو ته به یو واحد پیغام دا واستول شي چې د سولې پرته بله لار نه لري او نړیوال به یو ځل بیا په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي. خورسپانه لیکي چې د ملي شورا غړي بیا د تاشکند کانفرنس په اړه بیلابیل نظرونه لري. که ځینې ګټور بولي خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې کنجۍ د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. ورسپانه د افغان حکومت په حواله لیکي چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان سربیره د ملګرو ملتونو، امریکا، روسیه، اروپایي ټولنې، چین، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عرب اماراتو استازي ګډون کوي. هېواد دولتي ورسپانه په افغانستان کې روانه جګړه له بهره تپل شوې بللې او له طالبانو او نورو ډلو سره د روسیې، پاکستان او ځینو نورو هېوادونو اړیکو او مرستو ته په اشاره سپارښتنه کړې چې د تاشکند غونډه باید په افغانستان کې د روانې جګړې بهرني لاملونه لا روښانه کړي. ورسپانه ټینګار کوي چې د تاشکند دوه ورځنی نړیوال کانفرنس باید داسې یوه طرحه وړاندې کړي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه اړ شي چې د افغان جګړې د پای ته رسولو لپاره عملاً لاس په کار شي. ورسپانه لیکي تر هغو چې د ترهګرۍ او طالبانو ملاتړی کړی او هېوادونه تر سخت فشار لاندې رانشي او یا ترهګرۍ ډلې له منځه ولاړې نشي، نو ناشونې ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره لاره پرانستل شي. افغانستان هم ورسپانه بیا د تاشکند د غونډې په اړه د اروپایي ټولنې نظر راغستی دی او لیکلی دی چې دا غونډه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یوځای کېدو ښه فرصت دی. ورسپانه په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله لیکلی دی چې دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره خورا مهمه ده او د سیمې او نړۍ هېوادونه به پکې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خپل لیدلوری هماهنګ کړي. ورسپانه لیکي چې د تاشکند غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل پروسې له دویمې غونډې چې پکې افغان ولسمشر د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه دا د کابو یوه میاشت تیریږي، خو طالبانو تر اوسه پورې هغې ته کوم ځواب نه دی ویلی. په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو تبادله بله مهمه مسله ده چې اکثره ورځپاڼو پرې لیکنې کړې دي. مسیر ورځپاڼې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو تبادلې ته د رسنیز جګړې نوم ورکړی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ناندریو زیاتېدلو سره دلته د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیالۍ د پیلېدو ویره راپیدا کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په کابل کې د روسیې سفارت د امریکایي قومندان جنرال نیکولسن روسیې څرګندونې رد کړې او ویلي دی چې له کره اسنادو پرته باید داسې څرګندونې ونه شي. جنرال نیکولسن ویلي وو چې مسکو د طالبانو ملاتړ کوي او دې کار په افغانستان کې د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې اصلي زیان افغانستان ته اوړي، نو په دې صورت کې افغان حکومت باید خاموشه پاتې نه شي. ملي ارمان ورځپاڼه هم په یو مطلب کې د جنرال نیکولسن د څرګندونو په غبرګون کې د روسیې د سفارت بیان راغستی دی چې پکې له طالبانو د روسیې ملاتړ په کلکه رد شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د روسیې سفارت په بیان کې راغلی دی چې د امریکایي چارواکو له څرګندونو داسې بریښي چې هغه کسان چې په افغانستان کې د وضع د خرابېدو لپاره ګرم دي د داسې څرګندونو له لارې هڅه کوي چې د دې پړه په نورو واچوي. ورځپاڼه لیکلی دی چې جنرال نیکولسن ویلی دی چې روسیه د تاجکستان له لارې طالبانو ته پوځي مرستې ورکوي او دې کار په افغانستان کې د سولې بهیر له خنډ سره مخ کړی دی.
آیا پوهېدئ چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو کثافاتو اندازه د فرانسې د خاورې په اندازه ده؟
په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده. د هوا له لارې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیځ کې په سمندر کې 9000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی. دا اندازه تر پخوانی اټکل 14 ځلې زیاته ده. له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څېړونکو اټکل کاوه خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي. څېړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا تاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي. ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی میل آنلاین ته ویلي په پاسیفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو دا لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري. څېړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 99.9 پلاستیک دی. دوی دغه راز وایي چې 1,800,000,000 پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنې دي.
ستاسو له پیغامونو
لمړی السلام علیکم. زه جنم اکبر منصور زید غورما څخه پیغام سرتوم. ښاغلی محمد اشرف غنی خان او نور مشران ته هم سلام وایم. محترم، یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړئ. هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لري هغه مسپموئ تر څو بلکې صلح وشي، بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي. په دې اکل ستاسو جدي توجه غواړم. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم زه فاریاب د ولایت دولت آباد ولسوالۍ ته په تماس کې یم شهر علي خبر کوم د دولت آباد ولسوالۍ زه خو تر اوسه دې د شیرنتاګا ولسوالۍ عمر بسات ته د استانې تر اوسه دې د چوا څو تر اوسه دې د جنگ دای ساتل ما د طالبان ته مسترګ په لار کې چې دې یو مسترګ جواب وایي ورته وو چې دا د زړه مصیبت په موږ ګرځا غوښنه سلام ټول دې کتل دې بار په خپل پوری کړنه
د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې له ازادي راډیو سره یې شریک کړي وو. دولس بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پیل شو. په کانفرنس کې به د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره، د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. دا غونډه سبا پای ته رسېږي او پرېکړې به یې په یوه ګډه اعلامیه کې اعلان شي. غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دي وربلل شوي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د دفاع وزیره بلخ ته ورغلې وه او هلته یې د شاهین قل اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړې دي. د امریکا حکومت په پاکستان کې په وو شرکتونو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا بندیز ځکه لګول سوی چې پر دې شرکتونو داسې شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له خرڅلاو او اخیستو سره ارتباط لري. د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د امریکا ولسمشر خرابه پرېکړه کړې او واشنگټن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د جان بولتن ویاند دا څرګندونې رد کړې او د ایران د لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. اولن په مصر کې د جمهوری ریاست انتخاباتي په مصر کې به د رای ورکولو مرکزونه درې ورځې پرانیستي وي او د رسمي د انتخاباتو رسمي نتایج به د اپریل په 2 نیټه اعلان شي. دا سیاستکل کېږي چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به بیا د جمهوری ریاست انتخابات وګټي ځکه د هغه په وړاندې هیڅ جدي کاندید نه دی درېدلی.
مننه کوم فرسته جلسه دوستانو د ازادي راډیو د او نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سئ زموږ پر ویبپاڼه وګورئ پته مو ده ازادي راډیو .com. د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت راورسید. د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو وکړئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. د دې زاد نافې همت یو اربیا د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هوغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبره وچی په 1400 شمسي کال کې نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاس تر نه کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیر 2 ورځو کې 8 کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل په دې 8 کسانو کې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په 3 نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرامه هیروینو، 90 کیلوګرامه تاریاکو او 299 کیلوګرامه چرسو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې د څېړنو لپاره استولي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلو ګرام هیروئین ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنیو ته وویل چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقړونکي په مومندرې ولسوالۍ کې نیولې دي. کاغلی بختیار زیاته کړه دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقړونکي نیولي او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشه‌یي مواد یې هم نیولي دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلو ګرامه نشه‌یي موادو په تور نیولي دي. د بغلان ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سره د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلیخومری په سیمه کې یو تن د تلاشۍ پر مهال نیولی چې غوښتل یې 21 کیلو ګرامه هیروئین له بغلان ولایت څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچا کړي.
لس کیلو ګرامه خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل د بغلان ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولي او په دې تور یې 4 کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلو ګرامه هیروئین نیولې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او غوښتل یې کابل ته یې قاچا کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو 2 نارینه او 2 ښځې په داسې حال کې نیولې چې د هیروئینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچا کول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه‌یي موادو یو قاچاقونکي ډله نیولې چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلو ګرامه نشه‌یي مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول شویو کسانو کې 2 مېرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشه‌یي مواد په خپلو کالیو کې قاچا کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول شویو کسانو کې 2 تنه یې نارینه ول چې یو یې د هیروئینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروئینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه‌یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په 1400 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول. په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل.
15 کلونه اخوا کې له دې پراجګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو. په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه.
په عامو خلکو باندې مې غږ دادی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو موتا د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې
سوایه زویا دادې دتم
زره وچادله ټول وجود مې درد کوي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 1400 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه سر قاچاقونکي نیولې چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل و. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشه‌یي موادو قاچاق کاوه او د 100 کالو راهیسې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنۍ چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشه‌یي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپل همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې په 1400 لمریز کال کې 8 تنه د نشه‌یي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولې چې په نړیواله کچه یې د نشه‌یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې موین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل خو ویل چې نیول شوی قاچاق کوونکی د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوی. د ښاغلي بختیار په بیان د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې په شلو کالو بند محکوم شوی دي.
ما در سال 2019 تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مون په 2019 میلادی کال کې نه تنه د نشې موادو لوی قاچاق کون کې نیولې چې د شمسی کال په حساب اته تنه کیږي. دا قاچاق کون کې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په شلو کالو بند محکوم شوی دي. پروان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو شي ل دې لارې وکولې شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کون کې ونی او د نشئی موادو زیرمی هم لمنځه یوسو.
ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه هایی که است اونا را هم تخریب و منهدم بسازیم.
د یادول وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت هر کال لستن استر قاچاق کوونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د موینیت په 1415 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاق کوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالي مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاق کوونکو له ډلې څخه یو هم حاجی جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړی کاوه او د نشې موادو څو کارخانې درلودې. بل قاچاق کوونکی حاجی میر ولی خان و چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالی مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1419 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشې موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتې دی. له بل پلوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پریسي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړې ده. نشه یي مواد یوه نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشه موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات ترسره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاق کوونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کال په بهر کې مو د اتو سترو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه زموږ د همکار عبدالله حنازی راپور اوریده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبره وو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تاریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشې موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم کوکنار کرل سوي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولستیار او سردار ولی سمسور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستلو ته ډېر کم وخت پاتې دی، یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنې ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړې دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړې دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دوی کړې دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنې د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوو بیا، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ تمالمیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه یې دنده پیل کړې دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غوري ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خو څه کوي، آن دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوي دي. خاغلی بشری آزادی راډیو ته وویل
کله چې زه د روزګان ولایت راغلی یم معلومات مې کړی دی. حتی د روزګان ولایت د خپل مرکز د ترنکوټ په ښار کې هم کړی کېږي په هر قیمت وای او دا یې باید د منځه وړي وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتي مسؤلین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایات ورکړي دي، څو د کوکنارو د کښت او د زارع په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایات ورکړل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خو دا کار یې ونه کړ. ان دا چې د ولایت مقام په لس مترې کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول.
مسکا هوتک چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور راوړوه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېره بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشیت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی، په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
نامنی هم د مخدره موادو، د کرکلی او د قاچاقو سبب ګرځي او همدارنګه د نشه یي توکو، کرکلا، قاچاق دا بیا خپل نامنی را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قاچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له هماغو ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو، کرکلا او قاچاق موجود و، خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه نامنی زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکلا هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 14000 هکتار مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د نامنی پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
هلته د خلکو یا د کروندګرو دپاره خاصې لازم پروګرامونه د عامه پوهاوي نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري و. چې
والي صاحب، د نشي موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل سوي چې کوکنار واړوي، په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څه ډول روان دی؟
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو، خو دا په دې معنی نه چې مونږ په دې توانېدلي یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یا یې تخریب کړو. دغو تجربې له مخې چې زه یې لرم، یوازې د کوکنارو د کرکلو تخریب او اړول مونږ نتیجې ته نشي رسولی. مونږ مخکې له دې چې اقدام کوو باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. دې تر څنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولی شي او دې تر څنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. مونږ باید حداقل کروندګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام و؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کو شي امده ګټه د کولای شي په نور بدیل کشتونو ته هم ترلاسه کړي. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کروندګرو د عوایدو یا د حاصلاتو کولو کې له دوی سره عملا مرسته وکولای شو.
ولسی خلک وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو، د ملکانو، د خانانو سره جوړجاړی کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور کوکنار پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې ساحې ته ځي، اولته د کوکنارو کرکلې اړوي، زیات کوشش په دې کوي چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والی صاحب که راته وویل چې تاسې د تېر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولي دي؟
له 200 په شاوخوا کې موږ قاچاقبران نیولي دي چې زیاتره یې متوسط قاچاقبران وو او نور یې دغه واړه قاچاقبران وو. دغسې لوی قاچاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قاچاقبران وي متاسفانه هغه زموږ لاسته را نه دي راغلي.
په نګرار کې ګڼ شمېر محتاجین شته او ودې ته هره ورځ پر چین په بڼه نشي مواد رسیږي که هغه لوی قاچاقبر باندې مو وس نه رسیږي. دغه واړه قاچاقبر چې 100 ګرامه 200 ګرامه 1 کیلو جلال آباد ته را رسیږي د دغو قاچاقو مخه ولې نه ده نیول سوې؟
زه دا سره منم چې په دې برخه کې لا تر اوسه پورې هم کمزورتیاوي شته. که څه هم په دې برخه کې هم ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوي.
په ننګرهار کې هم د هیروینو کارخانې شته. د دوو کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟ یو کال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تېر یو کال په جریان کې د 1500 شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼۍ کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وي، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وې، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپل نوې جنګي ستراتیژي کې برخې ته هم ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې به په نشه کوي او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې ډېرې لاسته راوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې هم ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کیږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې هم د هوا د لارې وینو کارخانې په نشه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید لکه څنګه چې پریکړه شوې ده باید قاطع او وڅ اقدامات ترسره شي. پوهیږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دادی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي باید ولسي خلک هلته ونه اوسیږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 1200 مزنی سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخت سوی او له 12 کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس له کوره لیدې د کابل ښار د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د دل اسونه سوځېدلي او تک توره وشتي دي. دا چې د څنګه په نشوخت سو او اوس له څه ورستونځو سره لاس او ګریوان دی، زموږ همکار محمد یاستر نکته خپل کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولاد پروان ولسوالۍ شاګرد قربان. زه نږدې 500 ته یوستو په ایران کې مو شروع کړو. اول مو تاریخ چې کول بال دې په دې باندې راوښتلو په ایرانو باندې چې تر نن ورځې پورې دا دی په دې باندې راغوښتی وستو. هم د نجیب په دوره کې پوره سو ولس کاله به کېږي چې هر څه مو وکړل وسه مو دغه شکلو نه شلنو. هغه دا راغلو دلته دا دی تر نن ورځې پورې ډېره بدبختي مو تېره کړې ده. ډېره زیاته کار مو نه شي کولای. جوب لیکو ډېر وخت کور کې مو بیا د کور نه بیا چې خوشې کړو راغلم. څلور 15 شپې مڅ کولې نه وو. اته ډېر فوکا شلم، ډېر ځان مې داد کړ. بیا مې شروع کړم کور کې. خو نه مو پرېږدي بدای مني نه پیسې پات کېږي نه دغه پات کېږي. سړی نوم بدي سړی دغه بدي مو اوس په دا جادې خولې کې اوسو. کور ته دوه میاشتې کېږي چې لاړ نه یم. زمن لر مشکور یو درې دانې دوه لونې دي او دوه مې واده کړي دي. اوس داسې مخ په چاره عبدالله خوشاره نه و دې ځای کې. اب باز سایه پوئی اٹھ لاری ہے نہ اور یہ روکیے میں سال پندوز خلچاره و گذران پیکو چه مطالعه و جوان مخبه پا کور و پا کلی که بدای که با چه مطالعه هستو ده کورم ده کلی هم ده سه خلک و سای بدی را دی آقام چه بس هده بشی دیواله چه بس هده منشی نشید لی کور تر آتلای نشد ایسی منه لرلی دیر بد امراز مرا بانده دا پا دیر بد مراز دی
دازادی راڈیو درنو آوریدون کو دادی د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخ ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کبیر یو معتاد دی، دی اوس له نشو څخه ډېر تنګ سوی او خپل له مور او پلار څخه غواړي چې علاج وکړي. هغه دی چې پلار یې د معتادینو روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصلي کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ٹول
وجود میں درد کی بدی تور کوٹا کی بندی ہے وہ خدا
دادی زویا راغلم څه دی ویل
مورې دادا ته به بخو لاسونو ته وګوره زنځیرونه زخمي کړي دي دادا بیجی وینې ځنې بهیږي لوی
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې
خیر ده مورې ته بابا ته ووایا چې دې نور نشه نه کوي او وایي چې علاج مې وکوي
ښځې او ښځې چیرې
دادی دلته د کبیر سره په کوټه کې یم
من خوشی کئی زنو لدی زندان از تقاس ترشو آیم
خزی سخا برادا کبیر سو آیی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنو را نشانه کوم
پلارا قسم بگو ما جنو را نشانه کوم
او سرایا کبیر شو آیی شپا خانیه تا بوز او علاج وکا زوان او گلاله الک تی هره ورز چورتا گورم زره می تور کباب سی
خزی تم سبا خبره کوی خودی پودایو هنو خبره می زره تا نلویگی داسی نوی چه پده چل زان خلاص کی او بیر تا پوده رو تم خانه کی
لارا تو خدا دا جوان ده زما و دسپی چه فرق ده زما هم پسن زیرونو ترلیم او سپیم هم زما نول نجو توبه ده
و سره الک شوائی شفا خانیه تای بوزی چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نورسیجی خوز مجگول غنجی زوی ورز پا ورز دنشوال لاسه ده مرک کنجه تورشوییجی او مجلاس ترسنی ورس تناستیو
بس سمه ده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شفا خانیه تای بوزم ڈاکٹر صاحب اجازہ تھا
راضی مہربانی ہو کے مہربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راجا برور پتا کا چوکی کے نا راجا الکتم پر دگا بل چوکی کے نا خا رات ہوئے خبر دا
ڈاکٹر صاحب دازما زوی دی ہیرون و موتاد دے دی دل پر میرا وستلے دے چیلا جوشی دے خیر
ٹھیر خ کار مو کڑے دے خا جوانا دا رات ہوئے چے تپ خپل غواڑے چے نشہ پریک دے
ہوں ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشرانو خوبا نئے مجبور کڑای چه نشا پریک دی
نا اچھا نئے مجبور کڑای
کدا سیوی انشاءاللہ چه علاج کیه گی او بیر تا نشا نکوی خو کچا پا زور مجبور کڑای وی تر علاج وروس تا بیر تا نشو تا مخا کوی موگ هاگا ناروغان نبستری کوو چه مور او یا پلار پا زور را وستلی وی
ڈاکٹر سیب ده پخپل خو خنول نشه سختنگ شوی ده
گوره ورورا بیا هم در توایم کمو نشه پر خودلو تا مجبور کڑای وی دا علاج نتیجہ نہ ورکوی
چیلم دی وڅ کو نشه سوې تر دا ملال خل دی و تل دو دنا
اوهو دا ځوان خو کټ مت دی کبیرون دی
کبیره دته
هو زه السلام علیکم
وعلیکم السلام
داسې چاغ او تک سپین شوی چې اول کې مې ولاکه پیژندلی یې. ښه دا ووایه چې دا څو میاشتې چیرې وې؟
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندي کړی وم.
ښه، نو بیا څه وشوه؟
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم.
ښه ښه، کیسه وکړه.
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشې کولم. اخر مې چل ورسره وکړه. ما ویل زه نوره نشه نه کوم، توبه مې ده، شفاخانې ته مې بوزئ چې علاج مې وشي.
ښه، نو بیا څه وشوه؟
بیا یې شفاخانې ته بوتلم. هلته مې ژمی ښه تود او ښه په آرامۍ سره تېر کړه. دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم.
یاره کبیره، ډېر چالاک سړی.
خیر، اوس دا کیسې پرېږده، ژر یې وپوړې راکه چې خمار خمار یم.
دغه د پوړې درواخله زوره.